سلام وخت په خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ اسمه کې تر دې چې د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو ویداري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دی د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 3000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو 2 ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګونی حالت بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. باختر خبری ایجنس چې طالبان د رکبی راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمن سي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لور په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خپرېدل.
تنګزي سیک د اختلافاتو خبره سي ده. هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې له لومړي سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډۍ راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کدار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تر راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبری کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینځه بلا مجه 13 شپه په ټولنیز رسنۍ ایکس پاڼه په یو باس کې ویل چې د دوی چارې له کورنۍ اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو نه خوښ دي. نور حال د بلې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزو رسنیو ایکس پاڼې خواني ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایلې د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانانو ته چې اسلامي امارت باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده، او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نن زموږ ملګري باید وارخطا سي، نه افغانان وارخطا سي، نن زموږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچه د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډېره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانک ځای نه، بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پرله پسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
از نظر تاریخی
د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپو ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي، نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ ور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا شنو یا پټو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغه سي ډول خلکو اختلافات راغلي دي. مختلف عباسستانکزی چې هغه دا د عالمي سو او لاړو ووتو له افغانستانه ځان وایسته دوبۍ ته لاړو، نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي، او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل اوس افغان صاحب همدغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباسستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود دی؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوهې د تړون برخه وو اغوی په دې باور دي چې لنړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدل شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا اغوی کې یو عباس تانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې اغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو، او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بهرنی نړۍ سره. دغه ډله په یوه دوو عقیدو ده، یو دا چې دوی داسې فکر کوي، زه له ډېره وخته وروسته په دې وتوانېدم چې په دې پوه سم، دوی فکر کوي چې که چېرته ښځه راووځي کار وکړي یا مکتب ته ولاړ شي، دا ګناه لري او دا ګناه به د دغو مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنې په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یوه هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید دیني نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلاکه ولار تکشینه او یا دوی مجبوره کتل دي نه لاس واخله.
یعنی پورسی کې فکر کوي چې دا به د حل لار وي، چې اختلافات ترمنځ سیده زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرېږ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سي. په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایل درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اوله سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپلې خبرې رسنی لیکولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت ته سترګې په لاره ده، نو د عباس تانکزی په څیر یا ځینې نور خلک راوپارېدل، راولاړ شول د خپل حضور د ښکار کولو لپاره، دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ور واوړي، واکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي واکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا ژغ اوچت کوي چې واکې داسې بد حالت دی، داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنې ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي.
ته چرشنګي خغلې میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې به
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیوه تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي. د سویډن رسنیو نن پرته له دې چې دقیقه سرچینه وښیي د پیښې خبر ورکړ. دا پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمینې استاکهولم د لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي که نه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. پولیسو یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته ده. پر همدغه موضوع په پیښه کې له یوه اینی شاید څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د دې ورسي جزئیات څه دي. سلامونه زخیر باز، په وخت په خیر کراته وای چې دغه پیخ په اړه ورسي جزئیات څه دي، تاسو هلته په سیمه کې تر دې پورې څه لیدلی دي؟
وعلیکم السلام. دغه پیخه نن ورځ 12:30 بجې په ځای وخت رامنځته شوه. یو وسلوال سړی چې د سره په اصلاح اتومات وسلوه، پولیس د وسلې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې اتومات وسله ورته و. او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو خونځې دی چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې پکې سویډنی ژبه زده کوي، او نورې برخه هم لري چې پکې نورې ته صحیح زده کړي او نورې زده کړې هم کوي. عموم کې دا د لویانو خونځې دی. دغه په ځای وخت 12:30 بجې دغه خونځې ته ننوتلی دی او په بې ګناه زده کوونکو خپل وسله راولې دا وشتلې دي د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نه ورکي سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پوزیان وایو دوی هم راغلي دي سیمه کلن د سویډنانو په اسلام باندې چې د سپارټ شوی دا یعنی د محو شوی دا هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شاسي ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي هلیکافټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کیږي کینی او پاسي نو دا سي دغه اندازه ده چې د یوې شمیرې لمخې نه چې ویل کیږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ور سره شناخت یا بلکې لرم یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرأت نه کاوه چې خبرې وکړي وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځای وخت درې نیمې بجې ورک په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واوري د پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده شخصي مسله ده یا بل څه دي نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبريالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه و نو د 15 کسان د یوې شمیرې لمخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینې دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپله مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی ما خپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول
ترزه تمنا نه ژوندې اوسې ل پیخ زې څخه یې نشید خغله ډاکټر سیم نجیب الله ساحل ولا چې موږ سره د سویډن د پیختړه ورسې جزا شریک کړل
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته د کابل هوایي ډګر یو شمیر مسافر وایي له تیر ورځې دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي دغه مسافر او کورنۍ نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغو کورنۍ ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته پته مو نور حال په دې راپور کې
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سې شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمېنې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از آن زمان دیگه ازدحام بود
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمه هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړ شي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې
هر هفته د میدان هوایي فامیلا از هر جمره میامدن امسا بسیار گدوهدی زیاد بود موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تطللی ووزه که کورانه موله حج نراتله نن سهار دیره گدوهدی و پوزی موتر رو تگ را تک و او موگی پرین خودو چه دنه نولار شو همه غلطه پساتونو پا تمه و پونشو چه چه خبره و چاته اجازه
نه ورکوله خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونی لامل مشخص شوی نه دی د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی دا یادونه ده چې کته هم د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد د دوشنبه په ورځ د فبروري په 3مه پر ایکس شبکې یا خوندي ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچا هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایج څه راپور نه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د مستکه دوله عمله د طالبانو ډیر نظامی ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای او شمیرې هم زیات شوی دی ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسی تاییدولای
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي، او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وې. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 9% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله 6 ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوا او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپله دا پریکړه د 150 ورځو په مخه وځنډوله، او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې، او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو صفو 9:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولې تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دود تر راژوندي کولو یوه مهمه هڅه بولي. پورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ عزتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولی په نوم د درې ورځنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا تقریبا اویا فن لرو د کپروشانو چې اویا فن د ټول کومدار سره هم د کلیجی
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیموونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې د خلک او کتاب سره نږدې کړو. کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دغه دی د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یوه دنه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچې دي، بستې دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په کتاب باندې. هر شي دپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي دپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، هغومره د خلکو توجه ورته راجلبېږي. که داسې نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي، او که داسې چې داسې نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل رو په کتاب باندې چې د فیسبوکي نړۍ ځای به همدغه کتابونه ولي.
زما نوم نذیر الله. نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوقو راغښېدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپلو د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي، د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب پلورونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډیر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی بیا د خپل زاړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوه شي. زموږ د کتاب پلورونکو خو ټول تړلي د کتاب د پلور لپاره دي چې خلک رانیسي او مطالعه وکړي. که دوی تشویق زیاتېږي، زموږ کتاب پلورشي خامخا پرمختګ کوي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د پلورونکو لپاره هم ګټور دی او فاتسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دود ته عملي وده هم ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ما ویله ما د مرشد شاولی کوټ پولیس باندې کې د مرشد لارې دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري. د مرشد لارې دی خراب ده چې کندهار شهر ته چې موږ د 2 ساعت جل ساعت وخت خلې موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بيخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لار غس رستانه او بل مرشد په ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي. د غندسته ولې موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي. خادر نسته د طالبان د غس خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر تر راوي ته بل د زمر سرکار نه جوړ کی. الله پاک مو ساتي.
السلام علیکم. سید رضا سلام د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږدم خدایو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکې څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به لمخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به ښایسته برک راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي، پرتې دي، خو هېڅ چا ستا نه دي پسې ګرځولی، نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې تېرې شوې خو له دغه درکه له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کړي. نو دغه روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پیښیږي او به یې هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له چکچکې ته نو بلکې نورې سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ترانو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې سرلیسته په ازادي راډیو انټرنیټ.com کې واورئ.